أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلم دی استاد صفت الله زاهدي. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیره بیا د میرمنو په حقوقو باندې خبرې کوو. میلم ته خراغلاست وایي ستړي مشي په خیر راغلي.
ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسو وویل تاسو پوهیږئ چې کله موږ د حق خبره کوو نو حق هغه څه دی چې حق د الله نوم دی او الله هغه څه چې انسانان ته ورکړي هغه دا دی چې د اوسېدو حق یو انسان لري چې په یو ټولنه کې ژوند وکړي. د هغې سره تر څنګ د تعلیم حق لري چې هغه انسان باید په ټولنه کې تعلیم وکړي. د کار حق لري چې باید عقلن کار وکړي. د دې سره تر څنګ په ټولنه کې ډېر نور حقونه دي چې انساني حقونه دي، هغې دپاره باید پاملرنه وسي. د روغتیا حق لري، په ټولنه کې د ازادۍ حق لري. انسانان کنه د حقونو لیست که سړی وایي د ډېر اوږد دی، یعنی عمده هغه څه چې دي هغه د کار، زده کړې، تعلیم او د ازادۍ حق دی چې الله جل جلاله انسانان ته ورکړی، او دا کار باید حاکم نظامونه او ټول حکومتونه وکړي.
بله زاهدي صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست کله چې د طالبانو حکومت د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېده نو د میرمنو حقونه یو په بل پسې له دوی څخه واخیستل شول، چې یو هم په دې وروستیو کې د هغو کمو میرمنو چې دوی کار کوي د هغو د معاش کمېدل دي. تاسو څه ډول خبرې لرئ په دې اکله؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې اوس هغه ښځینه چې کار کوي یوازې دولتي دوایرو کې یوازې دانه چې هغوی ته به ډېر کم معاش ورکول کېږي، دا ډېرې کمې وي د هغو حقونو په پرتله چې یوه ښځینه د خپل کورنۍ هغه توانایي یعنی په 15 افغانۍ نسي پوره کولی. شایي یوازې د خوراک لپاره هم د دوی لپاره کافي نه وي، ځکه چې که تاسو وګورئ 15 زره یوازې شاوخوا $80 کېږي. یعنی بهرنیو هیوادونو کې اوس د سړي سر عاید چې باید هغه کس میاشتنی مصرف کې $500 دی، ځکه چې په ټوله نړۍ کې قیمتونه جګ سوي او هر څه ګران سوي. د خلکو ضرورتونه چې دي هغه ډېر زیات سوي دي.
افغاني کورنۍ هغه کم تعداد د اکثریت ویل شپږ کسانو کم نه ده، 15,000 روپۍ دې ته ورکول، آیا دا انصاف دی؟ هغه خپل کورنۍ لګښت څه رقم پوره کا د افغانستان په اوسني وضعیت کې؟
د یوې کورنۍ لپاره 15,000 افغانۍ بسنه نه کوي. تاسو وګورئ تیرو کلونو کې کله چې معاشونه ډېر لوړ و، نړیوالې ټولنې په میلیونونو امریکایي ډالر له افغانستان سره کومک کوه. اوس چې دغه مرستې کمې سوي شایي په همدې بنسټ باندې د هغه حکومت خپله یوه پرېکړه کړې وي. خو ولې د یوې کورنۍ لپاره د 15,000 افغانیو اخیستل او هغه ټوله میاشت په هغې باندې تېرول، زه فکر کوم چې دا به یو عدل نه وي. او که سړی وایي چې زه عدل کوم، نو عدل خو دا دی چې باید دغه ښځینه یا کورنۍ ټولو غړیو ته وکتل سي او د هغې ضرورتونه وسنجول او وروسته هغوی ته معاشونه ورته ورکول سي، ځکه چې افغانستان کې دغسې سیستمونه چې د خوړو برابر منظم سیستم وي یا هغې دپاره روغتیایي وړیا خدمات بسنه وکړي، د هغې د تعلیم یا د زده کړې دپاره وړیا څه وي، زه فکر کوم دا نسته. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه معاشونه چې هر اداره ورته وټاکي هغوی یو عدل وکړي او وګوري چې د دغې یوې ښځینه لپاره چې دلته کار کوي 15,000 افغانۍ بس دي او که نه. زه فکر کوم دا به عدل نه وي.
نارینه او ښځینه دواړه په یو کورنۍ کې مسؤلیت لري، کار کوي، یعنی هدف دا نه ده چې موږ او تاسو وایو چې یعنی ولې د نارینه معاش نه کمیږي، د ښځې کمیږي. خو بل اړخ ته چې بیا ګورو افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ له پایله تر اوسه دوګونی چلند کېږي، دغه دوګونی چلند تاسو په نظر ولې
د 15,000 افغانیو ورکول یوې ښځینه لپاره فکر کوم چې دا به عدل نه وي؟ او هیله دا ده چې په دې برخه کې یو منظم سیستم جوړ سي تر څو پورې ټولو خلکو ته برابر حقونه، که ښځینه وي او که نارینه وي، هغه د اسلام د اصولو په چوکاټ کې ورته ورکړل سي. فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي.
هر ځل چې د طالبانو د حکومت لخوا په میرمنو باندې نوی بندیز راغلی، خبرې ورباندې سوي، میرمنو غږ پورته کړی، دا راپورونه جوړ سوي خبرونه جوړې سوي مګر موږ تاسو ګورو چې په طالب هیڅ اثر نه دی کړی. دا جلهام کم دا 5000 معاش تطبیق سي په میرمنه باندې 5000 ورکول سي او بل خو د کور لګښتونه پوره نسي. دغه میرمنې کوم کارونو ته مجبوریږي زایدي صاحب؟
زه فکر کوم تر هغه څه چې لمخ کې خپل هم دغه ښځینه او ته د کار زمينه نه برابرېدله اوس 5000 افغانۍ معاش ورکول کېږي. هغوی اړ دي چې یوه ماموره شاید په یوه کور کې هلته مجبور سي چې خپل د هغوی د صفایي او کار وکړي یا اندر دي چې خیرات ټول کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه لار نه وي که سړی خپل زړه لاس کېږدي. تر ټولو ښه خبره دا ده چې د هغې لپاره کونکی یو معاش ورته ورکول سي.
بله، لیوی خوانه حاکم نظام د حجاب خبرې کوي، د شریعت او اسلامیت او دا مسایل یادوي او له بل پلوه یوه میرمن احتیاجوي چې هغه د خپلو بچیو د نفقې لپاره بل اخره مجبوریږي چې هر کار ته لاس ورته کړي. تاسو دا ډول کسانو ته څه ویل لرئ؟ دا څه رقم مسلمانیت، څه رقم اسلامیت دی؟
زه فکر کوم چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او یو اسلامي ټولنه پکې حاکمه ده. هلته موږ تاسو کلتور، دود او عنعنات لرو، نو د هماغه کلتور، دود او عنعناتو سره سم په ټولنه کې د هغوی لپاره زموږ غوښتنه خدا ده چې خپل حاکم نظام باید د ښځینه غوښتنې واوري او د هغوی لپاره یوه لاره خلاصه کړي تر څو پورې دغه د دوی خوندې د دوی سره څنګ تر څنګ د خپلو ښځینه لپاره کار وکړي. فکر کوم دا به یوه ښه لاره وي.
تاسو خپل وطن لیدلی، د خپل هیواد له کلتور سره، په خپل هیواد کې د میرمنو له ستونزو سره، له دوی ټولنه تاسو خبر یاستئ. یوه افغان جلۍ په څومره سختۍ باندې اول مکتب ته ځي، هغه وایي بیا لوړې زده کړې کوي، بیا دنده پیدا کوي، بالاخره اوس ګورو یا له دندې لرې کېږي یا معاش کمیږي. دا څومره د درد وړ خبر ده. او تاسو خپله د افغان میرمنو ستونزې څومره لیدلی دي چې تر دې حده ځان رسوي؟
شکه تاسو وګورئ تېرو شلو کلونو کې ډېرې سختې جګړې وې او د دې جګړې پر مهال باندې ښځینه زده کړه کول، هغوی تللې کار یې کاوه. خو بیا هم هغه تېرو کلونو کې هم که سړی وګوري ځینو خلکو شکایت کاوه او یا ځینې ښځینه سر ټکاوه وویل چې عدل نه دی مراعت شوی. نو زه فکر کوم چې دغه ستونزې یو کال یا دو کلون یا درې کلون راهیسې نه دي، دا له کلونو کلون راهیسې پاتې دي. او د دې لپاره یو اساسي حل لاره پیدا کول دي چې د هغې لپاره باید کار وسي او په ټولنه کې خپله هم دا دینی عالمان، قومي مشران او خلک له حکومت سره خبرې وکړي او په دغه برخه کې دغه ستونزې چې دي حل سي.
که راسو دې ته چې د یوې میرمنې اول زده کړې کول بیا یې کار کول، دا څومره مهم دي، څومره مثبت رول لري په کورنۍ کې؟
زده کړه خو دې په قرآن کې هم راغلي دي چې اقرا باسم ربک او تاسو یو څه ولولئ یو واس. او مهمه خبره دا ده چې زده کړه پر ټولو نارینه او ښځینه باندې فرض ده چې دا هر څه ویل سوي. ولی ښه خبره دا ده چې باید کله چې په یو کورنۍ کې یو ښځینه تعلیم یافته وي، تاسو وګورئ د هغې د کور سنبالښت وګورئ، هغه ډیر منظم وي. او د هغې سره تر څنګ که په یو کور کې یو خور ډاکټر وي، نو وګورئ په هغه ټولنه کې یا شاوخوا کلي کې چې افغانستان په کلیو ویشل شوی یا په قریو ویشل شوی، په هغې کې تقریبا ډېرې ستونزې نه وي. ځکه چې د هر کلي یا قریې خلک ځي د هماغه خپلې کلي یا قریې ډاکټرې ته، نو له هغې څخه یو څه زده کوي. او کله چې معلمه وي همداسې، که چیرې یوه پولیسه وي او یوې کورنۍ ته ځي ښځینه پولیسه ورسي، فکر کوم چې دا به دغه کورنۍ لپاره د تلاشۍ پر مهال باندې آرام کوونکي وي. نو دغسې په ټولو برخو کې د ښځینه ګډون مهم دی او اړین دی.
بله، خو هم میرمنې مکتب ته تللې او لوړې زده کړې کولې، کار ته تللې. تاسو په نظر آیا شرایط مساعد نه و؟ انجونې جلا درس ویلې، هلکانو جلا ویلې، یو پانتون دو ځایو کې یو ځای و. او بله مهمه موضوع دا ده چې په درې کلو کې دوی دومره نشي کولای چې د دوی په خپل زړه یو ماحول رامنځته کړي د زده کړو لپاره.
ښه، د زده کړو ماحول که تاسو وګورئ ښځینه بیل دي، نارینه بیل دي، یوازې ټولګوي کې به دوه درې اغم تر کوچني کسان وي. اوس که چیرې دغه د زده کړې سیستمونه هلته جوړیږي یا خپله حاکم نظام وایي چې موږ دوی لپاره یو بل سیستم لرو، دا د ټول دنیا باندې غږیږي او نړیواله ټولنه ملګری ملتونه خپل د مغزي خلک وغه ټول غشتنه کوي چې بعد د شزینه او مکتبونه خلاص شي. نو شای دغه حاکم نظام به د هغوی دپاره داسې یو څه لري یا داسې یو څه به وړاندې کوي. تاسې ولیدل چې خلک ولاړل او هغوی ته یې ورته وویل چې نور د شزینه پر وړاندې باندې مکتبونه خلاص کړي. د ټولو غوښتنه همدا ده، خو دا چې مکتبونه نه دي خلاص شوي یا د هغوی دپاره لاره چار نه دي لټول شوي، دا نو د حاکم نظام په حکومت پورې اړه لري او هغوی باید دغه څه ته جواب وایي.
بله، په دغسې یو وضعیت کې د کورنیو نارینهو ته څه کول پکار دي؟ د مېرمنو غږ بیرون نه اورېدل کېږي، زده کړو ته نسي تلای، کار ته نسي تلای، اوس هغه معاشي ورته کمی، معاشونه ورته کم کړل، 5000 کړل ورته. داسې یو وضعیت کې د کورنۍ نارینه له خپلو مېرمنو سره څه مرسته کولی شي؟
زه فکر کوم چې د ټولو نارینه لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې په کورنا کې یو نارینه څوک ولري، هغوی د خپلو خویندو ته په کور کې دننه زده کړه ورته پیل کړي او یو څه دې ورته وښيي. که یو څوک هوډ وکړي، ښایي یوه بې تعلیمه ښځه راتلونکو 5 کلونو کې د تر اتم او نهم ټولګي پر پخپلو کورونو کې هم درس وایي. که یو چا تر شپږم ټولګي پر هم درس ویلي، که 5 کلونو نور په خپل کور کې درس وایي، شاید تر یولسم ټولګي پر زده کړه وکړي او په یو څه باندې پوس. دا تر ټولو ښه لاره ده چې په خپلو کورونو کې هماغه نارینه چې دی هغوی هوډ وکړي، یا آنلاین زده کړې ورته پیل کړي، او یا هم دوی ته مستقیمي زده کړې لته د خپلو کورونو د غړو لخوا ورته وایي. دا به تر ټولو ښه لاره وي.
او د کار په برخه کې څه کولای شي؟ اوس دغه د کمو مېرمنو چې دوی کار کوي دغه ماشم چې کم سره د دوی د لګښتونو په برخه کې، د کار په برخه کې څومره مرسته سره کولای شي د کورنۍ نارینه؟
دا یو ټولنه ده چې هلته یو دودپاله ټولنه ده او یو کلتور پاله ټولنه ده. نو د هغې دپاره هغوی چې هغه څه ډول کلتور او دودونه لري، د هغوی له مخې په هر سیمه کې فرق کوي. که زه تاته وایم چې د هلمند په باغران کې تاسې یو چا ته ورته وایاست چې هلته دې تر 12 ټولګي پورې زده کړې وکړې، فکر کوم دا مناسب نه ده، ځکه چې هماغه خلکو ذهنیتونه تر اوسه پورې داسې نه دي جوړ. ولې که تاسې کابل کې یو چاته ورته وایاست چې پوهنتون مو وایه هلته ځي، یعنی هر ټولنه او د افغانستان هر ولایت او هر کلی بیل بیل دودونه لري او بیل بیل کلتورونه لري. نو فکر کوم چې ښه خبره دا ده په هغه ځایونو کې چې اوس هلته کارونه نشته، شاید کارونه ډېری نارینه ترسره کړي، مثلا ولایتونو کې.
کله چې د مېرمنو کارونه ورنه اخیستل شوي دي او اوس د معاشم ورته کم سته، په اکثره کورنیو کې کورني تاوتریخوالي رامنځته شوي دي. د دغسې کورنیو وضعیت بالاخره چیرې رسېدلی سي او کومې بدې پایلې لري؟
ښه، د کار نشتون عموما هر هغه ټولنه کې که تاسو د رواني پلوه وګوري، کله چې ډېری انسانان خپلې دندې له لاسه ورکوي، هغوی په سټرس باندې اخته کېږي، نو هغوی عموما ستونزې به لري دا کار به کوي، یعنی په کورنۍ کې به خشونتونه دا رامنځته کېږي. د ټولو ښه خبره دا ده چې د دغسې ناخوالو یا د دغسې ستونزو د له منځه وړلو لپاره هغه دا ده چې هر څوک باید وپوهېږي چې کومې تېره کال زما مېرمنې دنده لرل او سږ کال هغه دنده نه لري، نو باید هغه نارینه خپل هوډ وکړي او د هغې لپاره لاس په کار شي. کورونو کې خپل د خوراکي توکو برابرول ښځینه کولی شي چې خوراکي توکي پاخه کړي او د دې سره تر څنګ وپلورل شي. د هغې سره تر څنګ یعنی کورونو کې داسې دندې شته چې ځینې ښځینه ترسره کړي چې ښایي لاسي کارونه دي یا ځینې نور. یعنی زه وینم چې یا خبر یم خپل کندهار، هلمند او نورو ځایونو کې چې اچار جوړیږي، مربا جوړیږي، مستې جوړیږي، قرط جوړیږي، پنیر جوړیږي، او دا ښځینه په کورونو کې جوړوي او وروسته نارینه په بازارونو کې خرڅوي.
که حاکم نظام ته تاسو نظر ولرو چې ښځېم د دې ټولنې نیمایي وګړي دي، دوی ته د حق ورکول کوم لوی کار نه ده چې، او نه هم کوم احسان ده چې په دوی وکړه، او نه هم بشر د حقوقو له نظره نه هم دوی د حق لري چې د یو بل وګړي حق واخلي. حاکم نظام ته به تاسو ویل څه وي چې دوی د مېرمنو په حقونو له دې زیات سترګې پټې نه کړي او هره ورځ د دوی د ځورولو په هڅه کې نه سي؟
د خپل ولس نه او مننه کوم چې دوی اوس هلته په همدغسې سختو حالاتو کې له صبر کړی. غوښتنه مې دا ده چې د خپل حاکم نظام څخه چې د خلکو دغه صبر وزغمي او د هغوی لپاره د کار زمینې برابرولو تر څنګ هغوی ته د زده کړې زمینه برابره کړي. زه به خوښوم که چیرې زما خور زده کړه وکړي او یوه ډاکټره اوسي او په خپل کلي کې د خپل کلي خلکو لپاره د غوی کورونو لپاره د وی شزنه لپاره خدمت وکړي. زه فکر کوم چې دا به تر ټولو شل عربی او کسړی په خپل زړه لاس کښېږدي وایي چې کچیر زما مېرمن ناروغه سي نو زه به کوم نارینه ډاکټر ته ورولم. زه فکر کوم دا به ښه نه وي. تر ټولو ښه خبره دا ده چې د زده کړې دروازې د ښځینهو پر مخ خلاصې سي او هغوی ته د کار زمینې برابرول تر څنګ په داسې یوه اسلامي ټولنه کې د اسلامي امور او شرعي اصولو سره سم ټول هغه څه چې حاکم نظام د یوه لاره ورته جوړ کړي تر څو پرې ښځینهو لپاره هم د زده کړې زمینه برابره سي هم د کار زمینه برابره سي. دا زموږ یوه غوښتنه ده او دا مو یوه هیله ده.
بله، که چیرې دغه ټولې خبرې نظر کې ونه نیول سي، د میرمنو حقونه ورنه کړل سي، انجونو ته ښوونځي خلاص نه سي، او لکه معاش چې کم سوی ده، همداسې نور منفي چارې هم دوی په حق کې وسي، دا به خپله نظام ته کومې بدې پایلې ولري.
تاسو وګورئ ولس له جګړو ستړي سوی او نور کومه دروازه وټکوي او کوم لوري ته ورسي یا کوم څه وکړي. نو د خلکو غوښتنه یوازې سترګې همدا اوسني حاکم نظام ته دي او له هغوی څخه غوښتنه کوي چې دغسې یو کار وسي چې تر څو پورې خلکو لپاره د زده کړې زمینه برابره سي او د کار زمینه ورته ورکول سي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کورونا
درن دوستانو، دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې وشوي. لمر سره میل ما و استاد صفی الله زاهدی تربیه پرزه کې چې است الله مال او ملګری.
آزادی ملما. السلام علیکم. د آزادی ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې زړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې ووایي چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه سي، ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد حاضر راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلونه د 1901 کال څخه هم اوښتي، یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپله پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې، نهرو پوهنتون چې موږ ساده وو، د یو کورس په بڼه باندې لانس کراوه. مخکې ته اړیکې وې.
بله، هدف یې څه و استاد؟ د یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې برخې په توګه او که اړتیا و د ډیپارټمنټ جوړېدو ته؟
طبیعي ده چې اړتیا و. اړتیا په دې خاطر و، تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ، دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه یاره سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندوستان کې وه. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې سره یعنې تقریبا 1000 کاله را دې خوا څخه د افغانستان او د هندوستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود وو. دا مسایل ډېر زیات وو، په دې خاطر باندې دا د دې څانګې د ضرورت په اساس باندې. تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه تمامیت انځار کړی دی او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه، د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څانګه رامنځته شوه.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه را وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک را وغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تاګو راتک درلودې، ډېر زیات استادان راغلل، خو په آخره کې یعنې په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابوخالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلله. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څانګې لپاره یې زه را وغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی تر هغه نه پورې، او د کله چې څنګه ترې البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې د دې خلکو غوښتنه وه، دا مو په ماستري واړوله. ما ځان بي اي او د ماستري سره مو هم وتړل. د 2013 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې د سره فارغ کړه، او دا سلسله تر هغه نه پورې هم ادامه ده.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې. افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموږ پښتو سفاهي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دې ته ورته نور کرکټرونو یوارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی،
یا د ډیلي یادونه نه وي پکې شوې، یا
د ډیلي یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دی دغه دغه هندیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګوري یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي، د دې څخه ماسې وا د دې څخه چې موږ لږ ور اخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي، افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي، دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچ میوه او د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی ربنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچ په هغه اندازه د افغانستان او افغانانو سره مینه والا خلري، لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ نو په دې چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روهیله ویله، پټانان یې بلله او روهیله یې ول، په دغه خاطر چې دوی د لوړو مځکو ځان د غرونو سره یعنې د افغانستان د سیمې څخه راغلي. په هغه زمانه کې اته روهیله نه تم د پښتنو څخه ماسه و دغه نورو راس توکمونو ته چې هند راغلي دوی ته هم دغه وایي، دوی ته هم روهیله ویل. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونه چا وخت اردو او اوسپو هندي دي، دا د دوی علاقه به تاسو په دغو فلمونو کې احساس کوي. وبې ګوري چې داسې اکثریت پخوانی فلمونه د اکثریت یې داسې و چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړه شوی، په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و. یو علت چې دا اوس شاګردان د یو علت چې دا د انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابیه و تاسو به وګورئ چې په دومره لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری، د پښتنو له هندوانو سره، له هندوستان سره ډېر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ، یا د پښتنو او هندوستان ترمنځ، په دې باب راته ووایاست.
پښتو یوازې د نن څخه نه ده، د تاریخ، د هند په تاریخ کې د پښتنو یوه ډېره لویه برخه ده. د کتابونه دي مورې، یوازې د رامپور په رضا لګري کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي، چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي دي. دا یو کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې، ځینې محلې، د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې، خو تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم، چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس درلودی، نوابانو چې د بې جوړ دي چا خبره بنسټ کې شوی. مثلا د تنظیم په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی، یاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو فارسي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو هغه منځ ته راوړی، هغه جوړ کړی، هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي، عربي، پښتو، سانسکریت په دغو باندې د خپلو دغو ژبو لوی استاد او اثار محبت د دې سړي بل کتاب، هغه چې دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص کوم. منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره ده، نه دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته موږ یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی برخه کې لرو. البته په آرمی کې، یا دوی په اردو یا نظام کې، په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي، چې هغه تقریبا دوی پټه ساتلې دي. منظور مې دا ده چې دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکی بلکې په نظامی برخه کې هم داخله دي، د پښتو سره ارتباط لري، او د انډیانا په ډېر زیات علاقه ده پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی لوک ته ولې خبرې اترې لستر نه دوی علاقه مندي صحیح بیا دوه هم بیا درې مو هم دار کوم ته بیده دا خو د ژبې هغه د چې ځینې کم یې ځینې زیات خبرې. په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زوی یو روان زوی به زه روانه و سم، چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي، موږ تاسو په ډاډ باندې یو سفر ولرو کابل ته، افغانستان ته، افغانستان ته.
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي، او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او 2023 کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته وار د واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي، د شلو څخه تر 15 کس وي. نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې لس کسه معمولا، لس یولس یا تر دولس کسو محصران په دغه هر کال کې د څانګې څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کال کې شاګردان د پښتو څانګې څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شوي.
دا فارغان کوم ځایو کې دندې اخلي؟
دا سپیل چې د سپاک یو سرمایداري ملک دی، اصلا اوس دنیا ټوله دا څنګه چې مادي مسایلو ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې، نه تنها د پښتو څانګه، نه پارسي، نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو، په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې ځای څخه فارغ شي، تر اوسه زموږ تقریبا اکثریت مطلق شاګردان، یعنی ډېر کسان، یعنی ما تر اوسه بیکاره په دوی کې نه دي لیدلی. په مختلفو ځایونو کې دا دغه جاست، مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې، دغه ته ډېر شاګردان، ډېر کسان جاست شوي دي، ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واټساپ اداره دا مسایل چې دي دوی د دغه بغو سره کار لري. د وخت مخکې هم د خارجه وزارت، بهرنۍ چارو وزارت لپاره کافي شاګردان ور واستول. دوی هغو ترنتیان واخېستي، یو یا دوه یا درې، هغه دوی چې مخه وه په هغه حدې ته واخېستي. مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا تیر کال د یو په خپله په یو امتحان کې شامل وه، تقریبا د 15 کسو څخه 9 نفره هغوی جذب کړل آر انډیا ریډیو جذب کړل. داسې په مختلفو ځایونو کې نور هم، البته بیا شخصي هغه هم شته. اوس خو تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دي، یو څه پکسته وي، یو څه لاندې راغلی، سیوري لاندې. کله چې افغانان دلته ډېر راتلل، ناجوړی او تجارت او د تیوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډیر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هغه ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای یا نشي پیدا، دوی بیا ځي دغه مثلا روستونونو ته چې کافي روستونونو کې دوی لپاره ضرورت دی، یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دي هغوی لپاره.
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مخصن د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې دپارتمنټونه هم هلته شته، یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارتمنټونه هم شته؟ د هغو کار د پښتو څانګې سره څنګه مقایسه کوئ تاسو؟
هند یو ډېر لوی او پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیانې لري، دلته خو یو سره مستر میداری منځ دی، تجارت په دې کې ډېر رورت لري. طبیعي ده چې په مختلفو ځایونو کې د ژبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کېږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کړي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه د دوی د جرمني سره راکړه ورکړه لري. مثلا نور داسې ژبې دي، البته د دوی خپلې هندي ژبې دي، سانسکریت ژبه دي. دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسي ډپارټمنټونه هم شته. ما د اټکل له مخې یاده تحقیق له مخې تقریبا د سلو څخه ډېر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پوهنتونو کې د فارسي، نه یوازې په هندوستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پوهنتونونو کې شته. لیکن اکثریت د دې چې دي دا تر ایران ته فوکس یا سوری لاندې، نو هغوی تمویلی هغو سره اړیکه لري. په هند کې همدغسې وبوله چې تقریبا دغه د سلو څخه ډېر ډپارټمنټونه چې دي د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره، د دوی ورته اسانتیاوې برابرې کړې دي. دوی ورته شاګردان مثلا د یو مایر فیلوشپ کورسونو لپاره ایران ته ورغواړي. تر هغه ځای چې زه خبر یم داسې پی جي شاګرد به نه وي په هند کې، په فارسي کې، په مختلف دغه کې پوهنتونونو کې، یعنی دغه سلو ډپارټمنټونو په شمول، چې دوی دې یو وارې د ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیستی. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنی ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تصویر چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې د دغه مسایلو سره هم په فرهنګي مسایلو کې هم په ادبي مسایلو کې موجوده ده، نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونو دغه هڅه نه ده کړې چې دغسې شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي هلو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل، تقریبا لس دولس کسه چې سره افغانستان ته واستو، ټکسونه ویزې مو واخیستې، ورته زه خپل هم ورسره روان وم. په تاسف سره هلته په کابل کې دی وي چاودنی، یعنی کوم مشکل په اساس باندې زموږ سفر هم په لاره وي. نو سیاسي حالات او نظامي حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي، ډیر کند دي، ډیر په ستیتر روان. او دا یو ځانګړی ډپارټمنټ دی چې څنګه کې څه نیرو پانتون کې د پښتو چې پاز
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د تو امنیت یادونه وکړه. دا تو امنیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له د وروستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه؟
تو امنیتونه معمولا یو معینه موده لري. پس که یو تو امنیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې، دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه تمامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1968 کال کې د پوهنسر علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت نه زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي. خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو واره تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم د همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ډی یا د دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډیر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید دا سوچه په هغه زمانه کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو. د یو معین مودې لپاره فرصت د لاسو کال لپاره نو یو کال وروسته بیا ورو چې د امورت څنګه کې په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمجید په حال کې البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا اووه اته یا حتی که د طالبانو لومړۍ دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول، نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یوه خبره دا چې هغه وخت څانګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته عرض کړ په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ تایم کورس په شکل یعنې موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو، یعنی دومره هایز د اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کوه او هغه سمخته. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پټې، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څانګه کې ځکه نه راځي چې دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څانګه برخمن نه وه. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه سې لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شوه. مګر اوس حالات کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او غور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول موږ سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دا د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دامه ورکوو او داسې خاص نه وي شي په دې کې منځته نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوي دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلود د همدې توهمیت په حساب؟
اوس هم لرو فکر کوو، موسم په ننګرهار کې د ننګرهار په پوهنتون کې خو دا یوه هندي څانګه ده، هندي څانګه کې شاګردان زده کړه کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یوې ژبې د کورس چې باید 15 دودو کې وي، شاهي اوبونه وي، شاهي ډیر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کاله کومه اشتباه نه وی کړی، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمي رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم محمد انور دی، خیری تخلص کو د پلار مې محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه زوکر مې په کندهار کې د ډېر خوشنیو د کانسلر یا نوې زوکرې د داود خان د کودتا په 1950 کال کې مو د کندهار څخه د پلار وظیفې په اساس کابل ته راغلو. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا هغه کم تر یو معینه مودې چې دولسم پورې په 2000 کال کې د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څنګه کې قرار شو. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دواړه زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړه کې کامیابه شوم. لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پوهان ملی پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په ځینو اداري پوستونو کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، یو ضرورت په اساس چې هغه څوک نه و، بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په زبانه کې د استادانو امیر، د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقررانو څخه د کمیټې او د تصفیاتي نیټې څخه غړی هم دي. په دغه ټولو کې مې تر یو معینه موده پورې تر هغه وخت چې د کابل کې وم، د 3 کال مې د استادانو مدیریت چارې مخته بیولې. بیا نو د هغه څخه په 2014 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني، کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسله سره زمانه کې زما د دفتر د خو یعنی د معاونیت علمي د لارې څخه چې بیا خو فکر موږ دفتر ته او دا مراسله دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسرارون چې ما د استادان د مدیریت زمانه کې تخلو
د مراکې پای کې ښاغلی خیری، کله چې د هند نوم راځي نو خامخابه مقصد دی هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا 10 کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فورا ذهن ته راځي. په دا 10 کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېره عجیبه وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاري کولی شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بے حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته، چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوایي ډګر کې ښکته سولم، ما فکر کاوه هغه البته د جولای میاشت ډېره ګرمۍ ده. ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي. نو که زه د پوه دغه څخه د هوایي ډګره ووځم، امکان لري هوا به ډېر سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار هماغه د تیارو دود را پسې و. وروسته پوه شوم چې بابا نه، دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی،
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حدا مشکله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخې ده، څه ده لکه غزمول استاد سو په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په جیمی کې زه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې. نو دلته هم موږ تقریبا 2-3 اونۍ کې چې رخصت کې یو، بیا نو تر جولای تر اخره پورې، د جولای پر شلم یا 15 پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي. د دوی نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یا د بلې میاشتې شروع څخه بیا بیرته تاسو ته. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي. خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده، خو لارو داسې شي لري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروو.
د هند د پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خپرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
Maura la la د سوای سوري راوړم مکتب تزه د سوای سوري راوړم مکتب تزه واورا
غم یوا کسای بد قسمت تو رش پای عیز ماما شو میلوری عیز ماما شو میلوری عیز ماما شو میلوری مشید نالری مولانا چیتریز دان منزو او دستم نور دیولا شما آلانا دلتا تنگا یم نشوالدا دلتا شوالدا جا حالت مخکرا منا دیکلی زمانو تینار حالت ریختی آوایا را تپلارا هر زین بولا خیلی وازی پاکتی یادان جنی نوائی در سولا پر اختیال ما خفای در سهار دا باد وگمی تو زمون دا کور چلی تو رش پاکی وادی وی عیسو ماما شومی نوری عیسو ماما شومی نوری عیسو ماما شومی نوری دا اولاد کنا روغی نرسی مولا چه خاربا درومش باوی دا سختی خمدی تاپو سر را پریوزی ناستای لکا پونتارا کتالی و خوزو کڑای هر خور باوا داکتارا
Shabbat Shalom. دیر